جمعه د غوی 12 د می لومړی نیټه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر ورځې د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. د افغانستان مرستیال ولسمشر وای چې په خوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به د مصالحه د عالی شورا مشر وټاکل شي. د شاغلی عبدالله د ویان نظر مو هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شي. د بدخشان پرنوسی درواز ولسوالی طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یوه بریده روغ وتلی او د روسیې صدر اعظم په کرونا ویروس اخته شوی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ د نوسی درواز ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناءالله روحاني پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالۍ برید وکړ. دی وی په دې نښته کې د طالبانو د یو مهم سر ګروپ مخدوم معراج په ګډون یولس وسلوال طالبان ووژل شول او اته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی. د شاغلی روحاني په وینا په نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوبله نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه په نوسی درواز ولسوالۍ کې خپل لوري ته د مرجوبلې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سرپل ولی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. شاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالۍ څخه د راستنېدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه وو. ما ته راپور راورسېد چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د سرپل والي زیاته کړه چې د نوي امنیه قمندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره یې د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له 80 کیلوګرامه څخه د زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړی و. هلته کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی.
له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د 6 کیلوګرامو چرسو سره نیول شوی دی. د خبر پاڼې په وینا دې کس غوښتل چرس جلال آباد ښار ته انتقال کړي. د روسیې صدر اعظم میخایل مشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل تایید شول په قرنټین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی دی. مشوستین د پنجشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت و او زیاته یې کړه چې دا به ځان په قرنټین کې وساتي څو نور همکاران یې خوندي اوسي. مشوستین وړاندیز وکړ چې د صدر اعظم لومړی مرستیال اندری بلوسوف به په موقته توګه د دنده مخته وړي، خو د روسیې صدر اعظم ټینګار وکړ چې له ټولو مهمو مسلو سره به په تماس کې پاتې شي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بلوسوف موقت صدر اعظم ټاکلی او مشوستین ته د زر رغېدو هیله کړې. 45 کلن مشوستین د جنوري په میاشت کې د روسیې صدر اعظم وټاکل شو. په روسیه کې د پرونیو شمیرو له مخې 9900 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی و څو د دې ښار ښاروال او څو نور چارواکي په ظاهري موادو ووژني. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړي لومړی ځل دی چې روسیه په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت بې څېړونکي ونیزي ریسپیکټ د اپریل په 26مه یو راپور خپور کړی چې پکې د امنیتي سرچینو چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې ویل شوي د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماتیک پاسپورټ سفر کوي په وروستیو کې له وژونکو ظاهري موادو سره پراګ ته رسېدلی او ګمان کېږي چې د مسموم مولو د یوې طرحې برخه ده. او روسی خبر ده چې البانیا وای هغه تاجکستانه یې نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرۍ شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شکې جرمني په لټه کې و. د پنجشنبې په ورځ دا اعلان له هغه دوی اونۍ وروسته کېږدي چې جرمني چارواکو وویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیتوب یې درلود او یوه وړه ډله یې جوړه کړې وه چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ویل شوي چې په دې ډله کې دوو کسانو البانیا ته سفر کړی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11، هرات ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 19، مزار شریف اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، او جلال آباد اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21.
اکرام الله اکرام د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبر کړی. دا سجر ډو پرې سهارنۍ مجله خبری مجله کې وړاندې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو د هوارولو په اړه اورېدل شي چې دواړه لوري هیله لري چې په لنډ راتلونکي کې به دغه ستونزه هواره شي. په کابل کې د حکومت له لوري پر خوارانو د کورونا د بندیزونو په خاطر د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ ادامه لري.
کوستو کار نست اورورا په دی وخت به داس کراچی چلاول اوس کراچی هم نست هیڅ کار نست
ما ته د مزدوري کې نور خلک د ورځ لاس ډوډۍ ورکوم.
په دې خبرې مجله کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
بعضې د سور ګل خوښوي، بعضې سپین خوښوي، بعضې د زیړ ګلان خوښوي. نو هر سړی خپل ذوق لري. دغه څوک نشي ویلی چې دا ښه خرڅي دغه بد خرڅي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سربر دانشوایی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنی سیاسي ترنګلتیا به ورسره پای ته ورسیږي. ښاغلی دانش د خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوز سره په یو ویډیو کانفرنس کې وکړې. د ښاغلی عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره خبرو کې هیله مندي څرګنده کړې چې راتلونکي اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلي چې ښاغلی عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینز سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او په څو راتلونکو ورځو کې به دواړه لوري یوې وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنجشنبې په ورځ ماسپښین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړي. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې خپاره کړي دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ویاند امید میسم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
اغلی میسم وایي د دې طرحې پر بنسټ په راتلونکي حکومت کې سیاسي مخکښانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله من یو چې راتلونکي اونۍ د اوسني بحران د پای ته رسېدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغې راپورته شوه چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالي عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غني او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوه راتلونکي سختې اونۍ په وړاندې لري، په دغه روغتون کې اوسني شته امکانات بسنه نه کوي. د دې روغتون له رئیس حکیم الله صالح سره ژغېدلی و. وړاندې به دغه څرګندونې په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، خو اوس هم د کورونا ویروس په اړه یوه بله مسله. نن د ثور دولسمه ده، دریمه ورځ ده. البته که نن هم دا کار وشي چې د حکومت له پرېکړې سره سم د کابل ښار په بېلابېلو ناحیو کې نانوایان مستحقو خلکو ته وچې ډوډۍ ورکړي. د هر نانوایي مخې ته سلګونه کسان انتظار بسي چې نوم یې واخیستل شي او وچه ډوډۍ ترلاسه کړي. دغه مستحق کسان او یا دغه خواران ځینې شکایتونه هم لري. ځینې کسان یې وایي چې ځینې مستحق په ځینو لیستونو کې پاتې شوي دي او یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. په دې اړه له کابل خان محمد سیند تفصیلي راپور لري.
نصر الله شریف الله دګیږي، رحمت ولی، نه 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 نه، مادوی مرجان، نورخان.
دا په قلعه زمان خان سیمه کې د یو نانوایی مخې ته د راټول شو کسانو غږونه دي چې وچه ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته ښځو، سپینګیرو، ځوانانو او ماشومانو د ډوډۍ د استقاق کارتونه په لاسونو کې نیولی دي. د ګل محمد په نامه یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوي بې وزله ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
ځینو
بیا ویل د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله دغه وچې ډوډۍ هم ښې دي، ګزاره به پرې وکړو. یوې مېرمنې وویل دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرځبندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د یو پیغام په اساس پیل شوه. ښاغلی غني ویلي دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلعه زمان خان د سرک بالا د سیمې وکیل نوروز خان ځاځي ازادي راډیو ته وویل
درې دپې مونږ لستونه نیولي چې وا دپې غنم راغله، هغه غنم مونږ توزیع کړلې وای بابو جیب په تعقیب د هغې همدغه جدولونه چا چې غنم اخیستي هغوی دپاره بیا د ډوډۍ د توزیع جدول راغو چې وروسته د هغې پسې شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا دیار وکیل 450 نفر دي چې د دې نه کېږي یا 25000 کوره به کېږي.
کابل خروالی چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري، هڅه مو وکړه په اړه تازه نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس مهمند پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرځبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو، د سیمې د وکیلانو، د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یو ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وساري.
د روغتیا روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
موبجو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
کاناډایي آنلاین رسپانه آی پولیټکس په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیر نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پیل لپاره فرصت شته. ښاغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپایي ټولنې دا جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یوه غلطي وي، ځکه د ده په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپله ویبپاڼه په یو خپاره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دی چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډیر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو 15 طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړی طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري کنا؟
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوه راتلونکي سختې اونۍ په وړاندې لري، په دغه روغتون کې اوس نشته امکانات بسنه نه کوي. د دې روغتون رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ارګانونو ورسره د لازمو مرستو ژمنه کړې ده. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي ژر به د طبي وسایلو او تجهیزاتو نورې بستې هم کابل ته راورسی شي چې شته ستونزې به ورسره هواري شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د کرونا وایروس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي تر څنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید-19 وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره وزارت ساتنه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو، اکثر پرسنل نوي خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. ښاغلی صالح همداشان وویل چې اوس مهال هره ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویای سمپل اخیستل کیږي او په نورو یې چې شک نه وي بېرته رخصتېږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووېډ-19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجرو د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجرو زیاتوي چې له دې سره به په کابل او ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي. هغه وایي افغان جاپان روغتون د هیواد له مډرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووېډ-19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روغتون بدل سي. ټینګار کوم چې سر له ننه به په روغتون کې چټک ټیسټونه پیل سي. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړې، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي. د دغه وزارت مرستیال زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووېډ-19 222 کسان اخته سوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کووېډ-19 د اخته کسانو شمېر 2101 تنو ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله د څو اونیو د قرنټین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبریدونکو معلومات شي چې دغه تل د بیکاری کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمه کړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
دا مارچ سمیاشتې له نمایي راهیسې چې د کرونا وایروس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي، تر 30 میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکارۍ اسناد سپارلې دي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خپاره شوي معلومات ښیي چې یوازې تېره اونۍ څه کم 4 میلیونه امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکارۍ د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه 6 میلیونو کسانو ورزیات شول چې دلته یې د تېرو 6 اونیو کاربندیز کې د بیکارۍ اسناد سپارلي. په داسې حال کې چې دا مهال په 6 امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري، اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په 100 کې به 20 ته ورسیږي. د بیکارۍ وروستۍ شمېرې په داسې حال کې خپرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خپرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې د ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په 100 کې څه کم 4 رالوېدلی. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په 100 کې 1.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکیټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نو باسي تر ډېره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشري کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي.
The euro area is facing an economic contraction of a magnitude.
لګر وای د ایرو د سیمه هیوادونو په داسې سرعت او اندازه د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال یې ساري نه دی لیدل شوی. د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایرو زون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولي.
In all the countries of the euro area and across the globe.
لګر وای د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالی راتګ د اخی چې اخیز به د دې کال په دوی مروبه کې تر اوسه هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په 15 سره وغورسوي. یوازې په څو اونیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کاروبارونه وتړل شول، تجارت او د اکمالاتو لارې ګډې وډې شوې او ګڼ خلک په کورونو کې ناستل. که څه هم اوس د امریکا یو شمېر ایالتونو او ځینو اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کاروبارونو بیرته پرانیستل پیل کړي، ځینو نور یې د پرانیستلو لپاره پلانونه لري، خو ګڼ امریکایان او اروپایان بیرته د کاروبار له پیل، سفرونو او په رستورانتونو کې له خوراک ډډه کوي. له بلې خوا د ګڼو هیوادونو مرکزي بانکونو ټینګار کړی چې دوی به له ټولو وسایلو کار واخلي څو ډوبېدونکي کاروبارونه وژغوري. په اروپا او امریکا کې حکومتي مالي ادارو د کارګرو او کاروبارونو د ملاتړ لپاره بیلابیل پلانونه او تدابیر اعلان کړي.
مهم خبرونه د بدخشان ولایت چارواکي د پنځشنبې په ورځ د نوسی دروازو ولسوالۍ کې په یوه نشته کې تر لسو طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیې له قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنځشنبې په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامو څخه د زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی څو د دې ښار ښاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژني. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
تازه خان خزان لننګرهار لې کې بي وزله کورنۍ له سخت لوږې سره مخامخ دي. حکومت باید لازم مرستې وکړي. انجینر مولادات مبارز د هلمند له بولان څخه لیکلي دي، افغان ولس ته مې پیغام داده چې کورونا ته جدي پام وکړي او له ښاروالۍ څخه مې غوښتنه داده چې بیې کنټرول کړي. انصار الله حکیمي له علینګار څخه لیکي، له عبدالله غواړو چې نور کړکیچ پای